بجې شوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ویبل پښتو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د دې خبرونه مطالب د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایان د حلیم صدیق د ولسي جرګې د وروستي اقدام مرکلې وکړ چې د په وینا اصلاح طلب وزیران ته د تایید رایه ورکړه. د مالی بخوانی وزیر انور الحق اهدی چې د اقتصاد وزارت کاندید و ولسي جرګې رد کړ وایي چې د ولسي جرګې یو سل او یا غړو د تواده ورکړي و چې رایه ورکوي. د افغانستان پر ځینو نور مسایلو هم راپورونه لرو. دغه راز خبرونه په ورستۍ برخه کې زما مینه زما سیمه پروګرام هم مهیروي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورونا خبرونو سره پیلوو.
افغان ولسمشر حامد کرزی په یو نوی فرمان کې د ولسی جرګې لغړو غوښتي چې په رخصتۍ ولاړ نشي او هغه وزیران ته چې نوی به ونومول شي د باور رایه ورکړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وایي چې د غیوات په جنوب کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې متحده ایالاتو او بریتانیا دا دوهمه ورځ ده چې د امنیتي اندېښنو له کبله په یمن کې خپل سفارتونه تړلي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی په یو نوی فرمان کې د ولسی جرګې لغړ غوښتي چې په رخصتۍ ولاړ نشي او هغه وزیرانو ته چې نوی په ونومول شي د باور رایه ورکړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان فیضی زدران ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه فرمان د اساسي قانون د یو سل اوومې مادې په رڼا کې صادر شوی او ټاکل شوی ده چې نوی وزیران هم ډیر ژر ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي چې سبا به د فرمان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د ولسمشر کرزی لخوا دوی ته د نوی پیژندل شوی کابینې لپاره د باور د رایې ورکول څخه وروسته داسې پریکړه وکړه چې د مرغومي له پنځلسم نیټې څخه به د کب د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ژمنۍ رخصتي وکړي. په افغانستان کې ناتو ځواکونه وایي چې د غیوات په جنوب کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري وژل شوي دي. خو ناتو ځواکونو د خبر جزئیات نه دي څرګند کړي. دا په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته لومړنی اوختي مرګ شو پلده. دغه شان د بریتانیا هیواد په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې یو بریتانوي سرتیری چې په هلمند ولایت کې ټپي شوی او د یک شنبه په ورځ مړ شو. د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ په نهر سرات سیمه کې د پولیسو او ځانګړو امریکایي ځواکونو په یو برید کې څلور طالبان وژل شوي، یو تن ټپي شوی او و کسا ژوندي نیول شوي دي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان طالبانو ویان ګڼي د دغه خبر په تایید سره ویلی دي چې وژل شوي ټپیان او نیول شوي کسان ټول طالبان نه بلکې ملکی خلک دي. بلخوا د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه تیر شپه پر یوې امنیتي پوستې د برید له امله د درې کسه پولیسو د ټپي کېدلو خبر را رسېدلې ده. خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په ځوابي بیا برید کې مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده. په یو بل خبر کې بیا ویل شوي چې د خوست په شمال کې پولیسو د یو ملکی کس مړی موندلی چې په ډزو ویشتل شوی دی. خو دا نه ده معلومه چې دا وژنه چا او په کوم هدف کړې ده. په سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دولسم ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه نن پیل شوه. د ازادۍ رادیو خبریال د جوزجان ولایت د پانتون د چارواکو له قوله وایي چې په دغه ازموینه کې له 1100 څخه زیات د دولسم ټولګیو فارغانو ګډون کړی. د ازموینې ته له کابل نه ورغلی پلاوی وایي چې له بدخشان وروسته جوزجان دوهم ولایت دی چې د کانکور د ازموینې ګڼ ګډونوالي نجونې دي. او د صرافانو د ټولین راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنۍ آثارو په وړاندې دا شان بدیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاون 88 افغانۍ او 18 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 30 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه له فریده هوټ سیفی څخه اورئ.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن تاجکستان ته ورسید او په دوشنبه کې د دې هیواد له جمهور رئیس امام علی رحمان سره خبرې وکړې. هغه د تاجکستان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته وویل ایران به په افغانستان، پاکستان کې د ثبات او د سیمې د امنیت په برخه کې له تاجکستان سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې احمدی نژاد سبا ترکمنستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له ولسمشر سره هم وویني. هغه به همداشان د ترکمنستان او ایران ترمنځ د پایپ لاین د افتتاح په مراسمو کې ګډون وکړي. په تاجکستان کې د شاوخوا 20,000 زلزله ځپلو لپاره د خوراکي موادو او سرپنا د برابرولو هڅې روانې دي. د نوي میلادي کال په دوهم ورځ په تاجکستان کې د زورول زلزلې په اړه چې د پامیر غرونه یې ولړزول او شدت یې د ریختر په حساب 15.3 اټکل شوی، د مړینې هیڅ راپور نه دی ورکړی شوی. د ونج په سیمه کې چې ډیر زیان ورته رسیدلی، د همدې ځای د یوه مسؤول په قول له زرو څخه ډیرو کورونو ته زیان رسیدلی او یا وران شوي دي. هغو خلکو چې کورونه یې پرېښي، په ښوونځیو، نورو دولتي ودانیو او خیمو کې ورته ځای ورکړی شوی دی. د تاجکستان په غرونو کې زلزلې ډیرې معمولې دي. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې پلوۍ ویبپاڼې ویلي، د تهران د پوهنتون اتاتیا استادانو د ایران له ستر مذهبي مشر څخه غوښتي چې د مخالفو مظاهره کوونکو پر ضد سخت چلند بند کړي. آیت الله علی خامنه‌ای ته وړاندې شوی لیک پرون د راه سبز ویبپاڼې ته رسیدلی دی. تیره میاشت په ایران کې د مخالف مشر میر حسین موسوی د خوریي په ګډون د لانجو له امله لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول. د ازادي راډیو ده. پاکستان وایي هغه 15 امریکایان چې پر پاکستاني د حملو پلان درلوده، نن په یوې پاکستاني محکمې کې راڅرګند شول. یاد شوي امریکایان د تیر دسمبر په لومړیو کې د پاکستان په ختیځ ښار سرګوده کې په دې شک ونیول شول چې لیوي اسلامي وسلوالې ډلې سره یې په پاکستان کې د تروریستي عمل د ترسره کولو لپاره د اړیکې هڅه کوله. د پاکستان پولیسو تیره اونۍ وویل هغوی هڅه کوي چې ټولو نیول شوو امریکایانو ته د عمر قید سزا ورکړي شي. مسؤلین ویل هغوی سره به په پاکستان کې د تروریزم پر ضد د قوانینو په اساس چلند وشي. له یاده شوو امریکایانو څخه په پاکستان کې د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي پولیسو د غړو لخوا هم تحقیقات شوي دي. ډیپلوماټان وایي د دوهم ورځ د چې متحده ایالاتو او برېټانیا د امنیتي اندېښنو له امله په یمن کې خپل سفارتونه تړلي دي. جان برنن چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مشاور دی، د شنبې په ورځ ویل د سنخښته چې القاعده په یمن کې د حملو دسیسه کوي.
We know that they have been targeting our embassy personnel and we want to make sure that
Bernan Mai zapohigam che dui yani al-Qaeda az mung safaratuna panakha kawi aw mung da safaratuna karkawun ki hadaf garzawi mung wado pa dizan mutmain klu che mung da khpalo diplomatano da khwandi satlo aw noro la para che dilta pa mushkilato ki di har sa kawali shu no zakamula ihtiyata dak gam porta kad ولسمشر اوباما په یمن کې له القاعده سره تړلي خلک د کریسمس په ورځ په یوه امریکایي الوتکې کې د هغه سړي پر مصالح کولو او روزنې تورن کړل چې په یوه امریکایي الوتکې کې د چاودنې هڅه وکړه. تر هغه وروسته امریکا ته په مسافرو هم سخت بندي د مسافرو په اړه د تلاشي ځنګړي اقدامات وشول. هغه مسافر چې له 14 هیوادونو څخه امریکا ته سفر کوي د امنیتي خطرونو له امله به سر لنن څخه له ډیرو سختو امنیتي تلاشي سره مخامخ وي. مسولین وایي هغه مسافر چې له دغه هیوادونو څخه او یې په لار امریکا ته سفر کوي د تروریزم په لیست کې شامل هیوادونه دي. په دې ډله کې کیوبا، ایران، سودان او سوریه هغه هیوادونه دي چې څوک ترې امریکا ته سفر کوي تر تک د مخه د هغوی د بدن او ورسره وسایلو پوره ځنګړې امنیتی تلاشي کیږي. د دوی په شان خی هغه خلک چې له افغانستان، الجزائر، عراق، لبنان، سوریه، نایجیریا، پاکستان، سعودي عربستان، سومالیا او یمن څخه امریکا ته سفر کوي هم وکتل شي. د اقدام وروسته هغه وشو چې یو نایجیریایي سړی د کریسمس په ورځ امریکا ته پیوتلون کې امریکایي الوتکې کې د خپل جامو لاندې د پټو شو چاودیدونکو موادو په واسطه د چاودنې ناکامه هڅه وکړه. او د جاپان صدر اعظم د خپل هیواد او متحده ایالاتو ترمنځ د نورو برابرو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې. صدر اعظم یوکو هاتو مایا چې د جاپان په ملي ټلویزیون کې د نوي کال په مناسبت وینا کوله، وویل هیله مند چې د جاپان او متحده ایالاتو ترمنځ ائتلاف به نور هم پراخ، شفاف او د اعتماد وړ وي. په 1980 میلادي کال کې د امنیتي لاستیک شوی تړون لمخې د امریکا پوځي ځواکونه د اجازه لري چې په پراخه بڼه د جاپان له خاورې او تاسیساتو څخه کار واخلي. په دې وروستیو کې شاوخوا 30 زره امریکایي عسكر په دې هیواد کې دیره دي. د موافقې لمخې متحده ایالات ژمن دي چې پر جاپان حمله ته ځواب ووایي او د هیواد د امریکا په اټومي وسلو وساتي. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو موضوعاتو راپورونه مطلب راغون کړي. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویاند علم صدیق د ولسي جرګې د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې د په وینا اصلاح طلب وزیران ته د تایید رایه ورکړي. د مالي پخوانی وزیر او د اقتصاد وزارت ته کاندید انوارالحق احدي چې د ولسي جرګې لخوا رد شوی وایي د دې جرګې غړو ورسره په شوي ژمنو وفا ونه کړه او دا یې رد کړ. د نوي 2010 کال پیلېدو سره سم د بهرنیو ځواکونو مسؤلینو تایید کړی چې د افغانستان په جنوب کې 15 بهرني عسکر چې څلور امریکایان دي په وروستیو شخړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د هوایي قول اردو چارواکي بیا وایي چې د هېواد د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره هلې ځلې چټکې شوي دي. د هرات د ګمرک رئیس د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي
چې دغه عواید موږ تقریبا 90% په سل کې زیات شوي.
د هرات د ګمرک له رئیس خلیق الله خلیق سره مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه مطالب راغون کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې زما سیمه زما مینا پروګرام هم مه هېروئ. وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د یو فرمان له مخې د ولسي جرګې له غړو څخه غوښتنه کړې چې د ژمي رخصتۍ د یو ځل بیا وځنډوي، ځکه دی غواړي ډېر ژر نوي وزیران د جرګې ته وروپېژني. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر کرزي لخوا څلېرشت کاندید شوي وزیرانو له ډلې اوو ته د باور رایه ورکړې او ولس نورې رد کړل. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویاند علم صدیق نن په یوې خبري غونډه کې د پیشنهاد شوو وزیرانو د تایید په اړه وویل چې دا د ولسي جرګې د غړو صلاحیت دی او د خوښ دی چې اصلاح طلب وزیرانو ته د تایید رایه ورکړې ده. د هیله څرګنده کړه چې نور وزیران به هم ډېر ژر ولسي جرګې ته وروپېژندل شي. د علم صدیق د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د مجاهد جواد په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دا د ولسي جرګې له صلاحیتونو څخه دي چې پیشنهاد شوي وزیرانو ته د باور او یا نه باور رایه ورکړي، خو دوی خوښ دي چې اصلاح غوښتونکو وزیرانو ته پکې د تایید رایه ورکړل شوې ده. علیم صدیق د خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وکړې او هیله څرګنده کړه چې نوي وزیران به هم ډېر ژر ولسي جرګې ته وروپېژندل شي.
We want to be working with those ministers that have been selected and approved by the parliament.
د وی موږ غواړو چې له هغو وزیرانو سره کار وکړو چې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی دي. موږ هیله څرګندوو چې ولسمشر او ولسي جرګه به د پاتو وزیرانو پر ځای نوي وزیران وټاکي او تصویب کړي. موږ له ټولو هغو وزیرانو سره کار کوو څوک چې په ولسي جرګه کې تصویب کیږي. خغلی صدیق زیاته کړه د کابینې لړ په داسې حال کې لا بشپړ شوی نه دی چې د لندن کانفرنس ته څو نه پاتې دي، خو دوی د افغانستان د حکومت له دغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې وایي که وزیران اړوندو وزارتونو ته نوي ټاکل شوي نو سرپرست وزیران او یا مرستیالان به د لندن په کانفرنس کې له افغانستان څخه استازیتوب وکړي. خو د وویل چې د ولسي جرګې لخوا د لږو وزیرانو تاییدول به له افغانستان سره د دوی په مرستو باندې کومه منفي اغیزه ونه کړي. چې روخانه کړم چې زموږ مرسته به له افغان حکومت او دغه حکومت له بیلابیل وزارتونو سره هم داسې دوام ولري. فرق نه کوي که وزیران تصویب شوي وي او کنه، موږ به د سرپرست وزیرانو او مرستیالانو سره خپلې اړیکې ولرو. نوموړي زیاته کړه چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د دوی د ماموریت په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه امنیتي ستونزه وه، ځکه د دوی په یو شمېر کارکوونکو او د مرستو په کاروانونو باندې مخالفینو بریدونه کړي. خو ده له خلکو څخه وغوښتل چې د مخالفینو غوږو ته دا ورسوي چې ملګري ملتونه یوازې له اړینو خلکو سره مرستې کوي او که دوی امنیت ته کوم ګواښ نه وي نو دغه مرستې به په روان 2010 میلادي کال کې نورې هم زیاتې شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاند علیم صدیق ته هم وویل چې لا تر اوسه پورې له دوی څخه د پارلماني انتخاباتو په برخه کې د کومې مرستې وړاندیز نه دی شوی او که وشي نو هرومرو به پرې غور وکړي، خو په دې شرط چې د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې بنیادي اصلاحات راشي څو په ټاکنو کې شفافیت باوري شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې د وروستي اقدام په اړه مو د ملګرو ملتونو د دفتر د ویاند علم صدیق وروستۍ څرګندونې واورېدې. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای ای ډي ویلي وو چې د ولسي جرګې لخوا د یو شمېر کاندیدو وزیرانو ردول خواشینونکی کار و. کای ای ډي ویلي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د ولسو غړو ردېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي فشارتګ دی. هغه د ولسي جرګې دغه اقدام په افغانستان کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د یو اغېزمن حکومت د رامنځته کولو د هڅو په وړاندې یو خنډ وباله. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احدي چې د اقتصاد وزارت ته کاندید وو ولسي جرګې رد کړ، وایي چې د ولسي جرګې یو سل اویا غړو د تواده ورکړې و چې رای به ورکوي. احدي وایي چې د ولس وزیرانو رلیدل حکومت غیر فعالوي او دا شی د افغانستان لپاره د زغملو وړ نه دی. د ښاغلي احدي دغو څرګندونو جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي. مهرباني.
د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احدي په ولسمشر کرزي چې ولسمشر کرزی په خپل نوي کابینه کې د اقتصاد وزیر وړاندیز کړی و د ځان په اړه د ولسي جرګې غړي په وعده خلافۍ تورن کړل او ویل چې دته په سیاسي انګیزه رایې نه دي ورکړی شوي او ویل چې دته په سیاسي انګیزه رایې نه دي ورکړی شوي. ولسي جرګې د شنبې په ورځ د ولسمشر کرزی په څلورویشت کاندیدو وزیرانو کې یوازې اووه تایید کړل او ولس نور یې رد کړل. په رد شویو وزیرانو کې د امریکا د کارلتن پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انوارالحق احدی هم شامل دی. ښاغلی احدی رویټرز خبري اژانس ته وویل دا زما لپاره په رښتیا د ډېرې حیرانتیا وړ و چې کمی رای راکړل شوې ځکه چې د ولسي جرګې ډېرو غړیو ماته ډاډ راکړی و چې ماته به رای راکوي. احدی همداراز وویل چې ده ته ډاډ ورکړی شوی و چې یو سلو اویا رای به ورکول کېږي خو ډاکټر احدی ته د دې شمېر نیمې رای ورکړی شوې. هغه په ولس رد شویو وزیرانو کې لومړنی کس دی چې د ولسي جرګې د پریکړې په باب څرګندونې کوي. انوارالحق احدی چې د اسد د نهه ویشتمې نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو څو میاشتې مخکې د مالیې له وزارته استعفا وکړه د ولسي جرګې له لورې د ولس وزیرانو ردول د افغانستان د حکومت لپاره لوی ګزار وباله او ویل چې د ولس نورو وزیرانو ټاکل به ډیر وخت واخلي او افغانستان یو غیر فعال حکومت زغملی نشي. د همداراز ویل چې ګڼو نورو رد شویو وزیرانو هم د کار ښه تجربه او وړتیا لرله او نومول شویو وزارتونو ته مناسب کسان ول. احدی دا هم ویل چې دا کار په داسې وخت کې چې افغانستان له اداري فساد او تاوتریخوالو سره د مقابلې لپاره پیاوړي مشرتابه ته اړتیا لري. ولسمشر ته هم زیانمن دی. موږ د بحران په حالت کې یو. نړیواله ټولنه پر حکومت فشار راوړي چې اقدام وکړي خو لا هم عملا حکومت نشته. احدی په عین حال کې دا احتمال رد کړ چې ولسي جرګې به دته په قومي بنیاد رای نه وي ورکړي. د په ولسي جرګه کې سیاسي انګیزو ته اشاره وکړه او ویل چې په جرګه کې د سیاسي ګوندونو د تسلط نشټوالی سبب کیږي چې په پریکړو کې سیاسي ګټې او تمایلات په پام کې ونه نیول شي.
و مردل چې د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احدی چې د اقتصاد وزارت ته کاندید و ولسي جرګې رد کړی وای. د ولسي جرګې یو سلو اویا غړو د تواده ورکړی و چې رای به ورکوي خو احدی وای چې دی د سیاسي انګیزو په اساس باندې د ولسي جرګې غړو رد کړ. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د کاندید وزیرانو د تایید او ردولو د پروسې په اړه خلک څه نظر لري؟ د څو تنو افغانانو نظرونه به په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونه نه
زه عبدالرحمن د فراه ولایت ته نو سيزم کوي. زما په نظر دا ولسی جرګې ډیر شکار کړی دی ځکه هغه کسان چې وړ د رای و هغه رای وګټل. خو زما په نظر په دغه ولسو کسو کې چې رسوي دي هم داسې کسان و چې باید رای وړې وای. هغه چې نه دی وړې نه پوهېږم چې څه علت به و. لکه څنګه چې خلک غواړي چې د کرسي څخه سمه کابینه وغواړي دغسې کار چې فکر کوم پارلمان کړی هغه سم کار دی. خو دلته یو مشکل دی ځینې هغه کسان چې په تېره دوره پارلمان کې د اعتماد رای ځینې اخیستل شوی و په دې وار کې بیا د اعتماد رای وړې ده. زما په نظر د داسې خلکو څخه چندانې د افغانستان ولس شنوړي او غواړي چې خپل په فکر یا مفکوره کې څه تغیر راوړي څو د افغانستان خلک کاني کې کرسه باید داسې کسان انتخاب کړي چې د ټولو لس خوښ وسي منطقوي او لساني ودي مسایل ته ونه ګوري هغه څه کسان چې واقعا په کار پوه وسي.
د فراه ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو د افغانستان د ولسي جرګې د وروستي اقدام په اړه واورېدل چې د ولسمشر کرزي لخوا کاندیدو وزیرانو په اړه یې نظر څرګند کړی و. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر کرزي لخوا څلېرشتو کاندیدانو له ډلې څخه اووه تنو ته د باور رایه ورکړه او ولس یې نور رد کړل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ولسمشر کرزي نن د یو فرمان له مخې د ولسي جرګې له غړو څخه غوښتنه کړې چې ژمنۍ رخصتۍ دي زل بیا وزنده ویزه کده غواړي ډیر ژر نوی وزیران د جرګې ته ورو پیژني. پر دې موضوع به بیا هم د ازادي رادیو په خبرونو کې په تفصیل معلومات واوري. خو اوس په د افغانستان د امنیت او ورستګو پیښو ته مخه کړو. د بهرنیو ځواکونو چارواکي وایي پرون د افغانستان په جنوب کې 15 بهرني پوځیان وژل شول. په وژل شو عسکرو کې څلور امریکایي سرتیری دي او د پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لومړني تلفات دي. په دې اړه نور حال به د اسمت سروان پر راپور کې واورو.
په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو نن وویل چې څلور امریکایي او یو بریتانوي عسکر پرون په کندهار او هلمند کې د سړک د سر په چاودنو کې وژل شوي دي. د پروان عیسوي کال کې چې نن یې څلورمه ده، لومړني امریکایي پوځیان دي چې وژل کیږي. ناټو ځواکونو په یوه اعلامیه کې د هغوی د وژل کېدو د څرنګوالي په باب یوازې دومره ویلي چې د سړک د سر په بمي چاودنې کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی له لوري د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو لړ چاودنو څو تنه بهرني سرتیري ووژل. بریتانوي سرتیری بیا د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماسپښین هغه مهال ووژل شو چې پلې ګزمه یې کوله. له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د نړیوالو ځواکونو له لوري د طالبانو رژیم پرځول شوی، 2009 عیسوي کال تر ټولو خونړی کال او تر بل هر کال په دې کال کې زیات امریکایي او بریتانوي پوځیان په افغانستان کې ووژل شول. تیر کال په افغانستان کې ټولټال 1522 بهرني پوځیان ووژل شول چې په دې شمیر کې 319 امریکایان ول. ور تیر کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تلفات د دې تر نیمایي لږ زیاتېدل. امریکا غواړي چې د طالبانو د حملو د شدت تکمولو لپاره د هیواد ته 10,000 نور سرتیري واستوي. د ناټو نورو غړیو هم د څه باندې 10,000 سرتیرو داستولو ژمنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې اکثره نوي سرتیري د هلمند او کندهار په څیر ناکرارو سیمو کې ځای پر ځای شي. ډېر بهرني سرتیري د طالبانو له لوري د هغو چاودونکو موادو یا ماینونو د چاودونو په نتیجه کې وشل کیږي چې په لارو او سړکونو کې ځای پر ځای کیږي.
په افغانستان کې د ناامنیو د تازه پیښو په ترڅ کې مو د 15 بهرنیو عسکرو د وژل کېدو په اړه واورېدل چې څلور امریکایان دي. د افغانستان د هوایي قلو اردو چارواکي وایي چې دغه هېواد د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره هلې ځلې دوام لري. دوی وایي له پخوانۍ ژمنې سره سم د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې 338 پوځي ترانسپورټي الوتکې ورکړي او د دې مرستو لړۍ دوام لري. د هوایي قلو اردو چارواکي وایي چې په هېواد کې دننه به د پیلوټانو لپاره د روزنې پروګرام هم پیل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د هلوځلو په ترڅ کې دغه هیواد د هوایي قولي اردو قومندان وایي د امریکا له متحده ایالاتو څخه د پوځي ترانسپورټي الوتکو د ترلاسه کولو پروسه دوام لري. څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتو افغان هوایي ځواک ته د 30-30 ترانسپورټي الوتکو د ورکولو ژمنه وکړه چې تر اوسه پورې 3 سپارل شوې دي. د هوایي قولي اردو قومندان جنرال محمد دوران د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په بهر کې د افغان پیلوټان د روزنې پروګرام هم دوام لري او همدا اوس د امریکا متحده ایالاتو کې په لزګونو پیلوټان په روزنه بوخت دي.
استعداد پیلوټای کې د خارج
یو شمیر پیلوټان مو چې په بهر کې وو محدود څو تنه یې بیرته راستنه شوی دي. دوی د 308 الوتکو په برخه کې چې څه موده مخکې مو د دوه الوتکو د ترلاسه کولو لپاره غونډه درلوده روزنه لیدلې. دوی به وروسته له دوه میاشتو په عملي توګه د 308 الوتکو الوتنې پیل کړې. د 308 الوتکو څخه چې د شلو ژمنه یې سوې ده تر اوسه مو درې ترلاسه کړې دي. له هرې یوې نیمې میاشتې وروسته باید یوه الوتکه هوایي قلو اردو ته وسپارل شي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د هوایي ځواک د رغونې لپاره د تیرو دو کلونو راهیسې هلې ځلې پیل شوې دي او په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ډېرې مرستې ټټار وهلې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې له روسیې څخه به ورته څلور اویا هلیکوپتر اخلي. د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزارت ته د اطفایې 2 موټرونه هم چې هر یو یې شاوخوا $400,000 ارزښت درلود ورکړل. بلخوا د افغانستان هوایي قول اردو وایي په هیواد کې دننه هم د پیلوټانو د روزنې پروګرام په پام کې لري. ښاغلي دوران په دې اړه وویل
تصمیم درو انشاءالله
موږ پریکړه کړې. تاسو به وګورئ چې په نږدې راتلونکي کې په شندن هوایي ډګر کې یو شونیز مرکز پرانستل شي. په هیواد کې دننه به د پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د امکاناتو زمینه برابر کړو.
هغه وویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې دغه مرکز ته به روزونکي او متخصصین برابروي. د افغانستان د هوایي ځواک سره د تازه مرستې په داسې حال کې کیږي چې امریکا او متحدین ټینګار کوي چې په افغانستان کې میشت ځواکونه باید افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو بهیر پیل کړي.
مو ومنل چې د افغانستان د هوایي قلو اردو چارواکي وایي د دې هېواد د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره هلې ځلې چټکې شوې دي. لبل خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هوا پیژندنې د ادارې د ستونزو د لرې کولو په برخه کې کار روان دی او تر راتلونکو څو کلونو پورې به په دغه برخه کې لازم پرمختګونه رامنځته شي. د هوا پیژندنې چارې په اوس وخت کې د بهرنیو ځواکونو په غاړه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د چارواکو په وینا د دغه ادارې لویه ستونزه دا ده چې مسلکي پرسونل او پرمختللي وسایل په واک کې نه لري. اجمل تورمن له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت هیله مند دی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د هوا پیژندنې چارې په بشپړه توګه د هوا پیژندنې د ادارې لخوا سنبال شي، خو دغه اداره بیا د وسایلو او مسلکي کسانو له کمښت نه شکایت کوي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس انجینیر عبدالقدیر قدیر ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې همدغو ستونزو ته په پام کې نیولو سره لا هم په دغه هیواد کې د هوا پیژندنې چارې د ناټو او ایساف ځواکونو لخوا پر مخ ځي. دی وایي اوس د هوا پیژندنې چارې د ناټو او ایساف ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو موږ غواړو چې د هوا نوردۍ د نړیوالې ټولنې د معیارونو سره سم دا کار بیرته ملکي برخې ته ولیږدو. موږ په دوو برخو کې ستونزې لرو، یو د مسلکي پرسونل او بل د پرمختللو وسایلو په برخه کې. خو د ښاغلي قدیر پوینا اوس هم دغه اداره د آب و هوا د وړاندوینې په برخه کې د نورو سرچینو په پرتله کره معلومات د خلکو په واک کې ورکولی شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې 50 کاله پخوا د هوا پیژندنې د نړیوالې ټولنې غړیتوب خپل کړ چې تر جګړو د مخه د هوا پیژندنې په برخه کې یوه مخکښه اداره ګڼل کېدله، خو د دغه ادارې د چارواکو په وینا د جګړو په ترڅ کې د نورو زیانونو تر څنګ د هوا پیژندنې وسایل هم له منځه ولاړل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت مرستیال او سرپرست انجینیر راز محمد علمی د شنبې په ورځ د هوایي چلند د انسټیټیوټ د محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د مسلکي کسانو د روزلو لړۍ پیل شوې ده او د ستونزو د هواري لپاره د وسایلو د برابرولو پروګرام هم په پلان کې دی.
قرارداد یې کاو سره امضا شوی ده. یو تعداد زیات کسان د غوی له خانه تربیه شوي دي او همدارنګه هغه وسایل وسایت راهنمایي د تارو او یادسکاو د مخابروي چې ضرورتي په باندې هم موږ په خپلو پلانو کې شامل کړی دي.
نن سبا د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت په چوکاټ کې کار کوي 150 کارکونکي لري چې تر جګړو د مخه د غشمیره 600 ته رسیدله، خو د چارو د کارپوهانو په وینا دا کومه لویه ستونزه نه ده، ځکه که د دغې ادارې وسایل پرمختللي او نوي شي نو په کمو کسانو هم د ډیر کار امکان شته او دا هیلې لا نه دي مړاوي شوي چې دغه اداره یو ځل بیا د کاري وړتیا له مخې خپل پخوانی ځای خپل کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
او زموږ غږم له ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ پر بي ځای شو کورنیو له خوراکي موادو دی ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې بهیر کې پر 110 کورنیو مواد ویشل کیږي، خو د دې ولایت مهاجرینو د چارو رئیس دا مرستې کمی بولي. تفصیل له لشکرګاه څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور کې.
د هلمند مهاجرینو د ریاست د سروې او همکارۍ له مخې د دوشنبه په ورځ څه باندې 1100 کورنۍ ته د خوراکي موادو او کمپلو د مرستي د ویش لړۍ پیل شوه. دا مرستي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نه د جنگونو او عملیات په خاطر بي ځای سو کورنۍ ته ورکول کیږي. مرستو ته په لین کې ولاړ اکثره تورسري او سپین ژیړي دي. د دوی اکثریت د تیرو څوکرون رئیس د جنگونو او وچکالۍ په خاطر لشکرګاه او شاوخوا سیمو ته کډه شوي دي. مرستو ته انتظار سپین ژیړي خوشاله دي، خو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
د نوزاد د ولسوالۍ اوسېدونکي هلته جنګونه و، بمبار و، کورونه نړېدل، خلک مړه کېدل، په دا خاطر باندې راغلي. یا د اګست نه کې یوه میاشت لږ پایت نه کوي. دولت څخه دا غوښتنه چې زموږ سره کومک وکړي، زموږ وطن را آزاد کړي، موږ خپل وطن ته ورسو، زموږ سره همکاري وکړي.
مانو محمد نوزاد علیزو ته دغه تلا سره راغله د بمبار و د دغه وچکلۍ و د جنګو د دغه خراب که د څلور کاله ولاکه د نن لره کړی. یا مزدوري و ورزانی ته ولاړم، بیا د ما یو بم یم لس نفری.
په هلمند کې د بي ځای سو کورنۍ شمیره ځکه د ورځې په تیرو دوه زیاتیږي چې دولت او نړیوال ځواکونه په دې ولایت کې د هغه ولسوالیو او سیمو د نیولو چارې پیل کړي دي چې کلونه د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي. ډېر خلک شکایت کوي چې تر دې دمه د کوم اورګان لورم رستنه دي تر لاسه کړه، خو د هلمند مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي دا چې د بي ځای سو کورنۍ شمیره زیاته ده او مرستې محدودې دي، نو ځکه زیات خلک شکایت کوي چې مرستې نه دي ورته رسیدلې.
نوزاد د ولسوالۍ د پاره چې د 1100 کورنۍ د پاره غذایی او غیر غذایی مواد د WFP د خاصه او غیر غذایی مواد د UNHCR او یونامه
لارې څخه ورته توضیح کیږي.
خلک ډیر دي او شی لږ دی. وزه مثال درته راوړم چې دغه د نوزاد ولسوالۍ ده، د رشتان د نوزاد ولسوالۍ ډیره سپزیره ده او جنگ پر سوی دی، خو دلته ډیر خلک د نوزاد راغلي دي. حتی ما مخکې میډیا کې ویلي دي چې 40% خلک به د شمالي ولسوالۍ ده د ګریس په ولسوالۍ کې، او هغه 50% دلته خپل لشکرګاه ولسوالۍ ته راغلي دي. خلک ډیر دي، ګرشی کم دی.
هیر دې نه وي چې په هلمند کې د جنگونو او وچکالۍ له امله د بې ځایسو کورنیو سره د مرستو لړۍ ښه روانه ده. مرستې پر وخت رسېږي، خو کله کله یې خلک په اړه شکایت کوي چې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. نن هم د مرستو د ویش پر مهال هرې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه غنم، یوه اندازه دال، غوړي، مالګه، کمپلي او نور ډیر توکي ویشل کېده. د هلمند خلک له دولت او نړیوالو مرستندوی ادارونو غوښتنه کوي چې د نو بزنسو کورنۍ سره مرستې د یادونه باسي.
د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پر بزنس شو کورنیو د خوراکي موادو د ویش د لړۍ په اړه مو راپور واورید. څلور نیمې بجې دي. فریده هوډ سیفي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر په یو نوي فرمان کې د ولسی جرګې لغړ غوښتي چې په رخصتۍ ولاړ نشي او هغه وزیرانو ته چې نوي بونه مول شي د باور رای ورکړي. افغان ولسمشر یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې په دولتي ادارو کې د دوګونو معاشونو د ورکړې په اړه څېړنې وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنې کې 4 امریکایي سرتیري ووژل شول. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د ګریش کولسوالۍ په نهر سراج سیمه کې د پولیسو او ځنګړو امریکایي ځواکونو په یو برید کې 4 طالبان وژل شوي، یو تن ټپي شوی او و کسه ژوندي نیول شوي دي. پولیس وایي هغه 15 امریکایان چې پر پاکستان یې د حملو پلان درلود نن په یوې پاکستاني محکمې کې راڅرګند شول. د ایران ولسمشر چې سبا ترکمنستان ته په سفر روان دي نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر سره وکتل. دا دوهمه ورځ ده چې متحده ایالات او بریتانیا د امنیتي اندېښنو له امله په یمن کې خپل سفارتونه تړلې دي. او هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان په شمول له 14 هغه هیوادونو څخه چې د تروریزم په لیست کې شامل دي او امریکا ته سفر کوي، د امنیتي خطرونو له امله به سر لنن څخه له ډیرو سختو امنیتي تلاشیو سره مخامخ.
او وړاندې په خبرونه کې زما سیمه زما مینه پروګرام لرو. د دې ترڅنګ د هرات د ګمرک له رئیس سره مرکه لرو او په فراه ولایت کې د هغو پروژو حال درکو چې د چارواکو په وینا د تطبیق په صورت کې به د 4000 کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. خو اوس په کندوز ته لاړ شو چیرې چې د تخارستان له مدرسې څخه د 2 دورې فارغانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې تصدیق لیکونه ورکړل شوي دي. نور حال سیمې زموږ د خبریال په راپور کې چې د غونډې ته ورغلی.
د کندوز د تخارستان مدرسه چې د دینی علومو په زده کړه کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د پوره شهرت خاونده ده، یو له ډیرو پخوانو مدارسو څخه ده چې تهداب په 1411 هجري لمریز کال د مولوی غلام سرور اندرابی له خوا چې په خپل وخت کې یو له جید عالمانو څخه شمیرل کېده ایښودل شوی دی. په غونډه کې چې د دغه مدرسې د 14 ټولګي څخه د 2 دورې 106 تنو فارغانو ته د تصدیق لیکونو دی شلو په مناسبت جوړه شوې وه، د دغه مدرسې پر یو شمېر استادانو او شاګردانو سربېره د کندوز ولایت ځینو لوړ رتبه مامورینو او زیات شمېر سیمه ییزو مشرانو ګډون کړی و. ویل کېږي چې دغه مدرسه د تاسیس له نیټې نه تر 1416 هجري لمریز کال پورې د خلکو لخوا په غیر رسمي بڼه چلېدلې ده، او تر دغې نیټې وروسته چې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه له دوران سره برابره ده رسمیاتو ته لوېدلې ده چې تر ننه پورې دوام درلودلی دی. په دغه مدرسه کې د شمال ختیځو 4 ولایتونو لکه کندوز، تخار، بدخشان او بغلان سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم طالب العلمان منل کیږي او په زده کړه بوخت دي. د تخارستان مدرسې د مدیر مولوي شبیر احمد د وینا په اساس چې دا مهال په دغه مدرسه کې شاوخوا 2200 طالب العلمان په زده کړه بوخت دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د مدرسې مشکلات داسې په نښه کړل.
مشکلات ما درباره مدرسه عالی دینی تخارستان است که
زموږ مشکلات دا دي چې یو خو د لیلی ځای نه لرو، ځکه د لیلو لیرې ولایتونو څخه شاوخوا 200 تنه لیلی هلکان شته چې له دې درکه له ستونزو سره اخته دي. تدریسي ځای مو هم کم دی، سره له دې چې د لسو خونو په کمیت یوه ودانۍ تر کار لاندې ده، خو دا هم کفایت نه کوي، ځکه که دغه ودانۍ جوړه هم شي بیا به هم زموږ 15 شپږ څانګې په ډاک پاتې وي. او بله ستونزه دا ده چې صنفونه ټول زاړه شوي دي، د اورښت په مهال څاڅي، باید چې د مدرسې تعمیر ورغول شي. د دې کتابونو د کمبود ستونزې ته هم اشاره وکړه. داسې وویل
نیمای کتب هم کمبود است، مثلا کتابای
مدرسه د کتابونو له کمبود سره هم مخامخ ده، مثلا د هدایه شریف، مشکوات شریف، قطبی، ابوالمنتهی او داسې نورو کتابونو کمای دی. د زیاته کړه چې په دغه مدرسه کې د نجونو زده کړه هم تر سره کیږي، خو د کتاب له پلوه دغه برخه بیخي له ستونزو سره لاس او ګریوان ده، ان تر دې چې د یو صنف لپاره یوازې یو کتاب موجود دی او بس. د لیلی او کتابونو ستونزو ته د دغه مدرسې یو تن فارغ شوی محصل بشیر احمد هم اشاره وکړه. داسې وویل
په تیره دو کالو کې د زموږ د لیلې د هلکانو ډېر تکلیفونه او د کتابونو لږ کمزوري ده. نور
دوی هیله وښوده چې مرستندویه مراجع به په راتلونکي کې د زده کوونکو یا د ستونزې له منځه لیرې کاندي.
د کندز له تخارستان مدرسې څخه د دویشتمې دورې فارغانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې تصدیق لیکونه ورکړل شول. دغه راز مو په راپور کې د دې مدرسې د ستونزو په اړه هم واورېدل. په فراه ولایت کې پر هغو پروژو کار پیل شوی چې له مخې به یې د چارواکو په وینا د اتو میاشتو په ترڅ کې د 4000 کسانو لپاره د کار امکانات برابر شي. چارواکي وایي له دې پروژو سره به د خلکو ته د کاري امکاناتو پر برابرولو سربیره په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وشي. په دې اړه له فراه ولایته د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
د دغې پروژې کار د فراه ولایت د شروالي ریاست لخوا د 2.8 میلیونو امریکایي ډالرو د USAID په مالي لګښت سره پر مخ بیول کیږي. د فراه ولایت شاروال عبدالرحیم اسحقزی په دې اړه نور معلومات راکوي.
د فراه په ولایت کې زر کسه بیکاره خلکو ته زمینه د کار مساعدیږي، چې دا زر کسه کارګر به په دوو برجو کې زموږ سره یي. څلور ګروپ لرو چې هر ګروپ ته دوې میاشتې موږ وخت په نظر کې نیولی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او ټوله د فراه خلک بیکاره خلګه ته چانس پیدا سي چې کار وکړي. پروژې په جریان کې به موږ د فراه د شپږو نایو هغه جوچي چې نه دي کیندل سوي هغه به وکینو، جادي چې لړې ژورې ولري هغه به سله صاف. نو کله چې موږ دغه جوچي ایستل کیږي، د جوچو په کنارو کې به موږ نیالګیو ته به هم قرغان کینو او بالاخره به دای به کښینو. دا نیالګي چې زموږ ښار یو شین او سرسبز ښار سي، د خیر او تقریبا یو غټ پل د شمالي کانال پر سر باندې چې د شار شمال او جنوب برخې سره وصلې جوړ سي، د خیر د دا کانال یو برخه د 500 متره په اوږدو کې هغه پوخ سي ګابین کاری سي، چې دا ګابینونه به د ښځو په زیر جوړیږي او بیا به هم د خلکو دپاره یو زمینه ده کاری.
له بلې خوا هغه کسان چې په دغه پروژې کې په کار شامل شوي دي هم ډېر خوښ برېښي او وایي چې دوی کولی شي په دې توګه خپل د کورنۍ مالي لګښت لاسته راوړي. دغې پروژې د څو تنو کارګرو ژغونه به په دې اړه واورو.
زه د تیوس کیم، په ماجر آباد کې پروت یم. نظر محمد زما نوم دی. هره د بدبختی، د غریبی، د لوږې د دغه دپاره راغلی. دا موز خو نور خو موز صحیح دی، نه نفر عیال یم، د زوی ولور مې هم پاته دی. اوس نو دا چې اریان پاته یم چې څه دولت یو کومک راکي و مهاجرینو ته کومک ورکړي او ماته یې نه راکي، زما فایسه زه مرسم د لوږې.
زه عبدالله رحیم یم، د فراه د ولایت د سلری منایي اوسیدونکی. نو زه د دولت څخه دا خواهش کوم چې دغه زر نفره چې اوس دوی دلته د کارګري په حساب کړي، دا زر نفر د فراه کفایت نه کوي. نه د زر نفر کفایت نه کوي. د فراه په سل کې 80% غریب خلک دي، نو دا خو هېڅ کفایت نه کوي. مقصد بیا هم ښه دی، څه ډوډۍ پیدا شوې ده خلکو ته، نه په هغه سرعت باندې.
زما نوم محمد د فراه د ولایت اوسېدونکی. په هېڅ د یو کارګر زه دلته راغلی یم. تقریباً د هر کارګر معاش 300 دی او موږ ته د 300 په نامه یاد کړی دی. اوس موږ ګر کارګر د دې لپاره غلي چې خپل وطن ته کار وکړو، خپل وطن خپل په لاس واباد. دا د بل چا کار نه دی چې خارجي راسي دلته کارګري وکړي. دغه دا زموږ کار دی. موږ ټوله باید یو لاس خپل وطن جوړ. اول خو کار نه وګرتله ایران ته ورې کار کول، د ایراني خبرې وړې، دغه خبرې وړې. دلته شکر په افغانستان کې کار پیدا شوی دی. هر ځوان دی راځي دلته کار وکړي.
مانو خدای رحم شه، دا نه چیرې
چې موږ
موږ دلته په دغه شهر کې کار وکړو، خپل افغانستان آباد کړو او د ایران د خواري خلاص وسو. دلته موږ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا سي، ګوله ډوډۍ رامسه، یعنی که دلته موږ دغه کار وکړو دغه درې سوه موږ ته ایران ډېرې قبول کړي، دغه موږ ته ډېره پیسه ده خپل په کشور کې پیدا کړو، دا ډېر شکار.
خو ځینې کسان بیا وایي چې دا ډېر لنډمهاله پروژه ده او دولت باید د خلکو د بوختیا لپاره اوږدمهاله پروژې پرانیزي تر څو ټول بېکاره وګړي وکولی شي چې د ډېرې مودې لپاره کار وکړي. دغې پوښتنې ځواب بیا د فراه ولایت د اقتصاد رئیس عبدالظاهر راکوي او وایي چې په نوي کال کې دوی پلان لري چې تر 113 ډېرې پروژې په فراه ولایت کې پلې کړي.
113 پروژه را بر سال آینده
په نوي 1390 کال کې موږ په پام کې لرو چې تر 113 پراختیایي پروژو زیاتې په فراه ولایت کې پلې کړو چې د دې پروژو په پلي کولو سره به حتماً خلکو ته کار پیدا شي. د خلکو او کارپوهانو په وینا په فراه ولایت کې اوس مهال 80% خلک بیکاره دي او دولت باید دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د دوی په وینا د فقر، مهاجرتونو او نورو مصیبتونو اصلي لامل بیکاري ده او که کاري زمینه خلکو ته مساعده شي نو دا ټول ستونزې به لرې شي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
له فراه ولایت مو راپور واورید. د فراه څخه څنګلوري ولایت هرات ته مخکې د هرات ګملک د ریاست چارواکي وایي په روان کال کې څه د پاسه 6 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته تحویل کړي دي. د هرات ګمرک رئیس خلیق الله خلیق وایي چې دا رقم د تیر کال په پرتله 3 میلیارد زیاتوالی ښیي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي د هرات ګمرک له رئیس سره د مرکې په پیل کې د دې ګمرک د عوایدو په اړه جزئیات پوښتلي. خلیق الله خلیق په دې اړه وویل:
منګا د نه میاستو کې تقریبا 6 میلیارد او 6.5 میلیون افغانۍ د عاید لرو. سې په تیرو نه میاستو کې د عاید 3 میلیارد او 328 میلیون و، چې منګا 3 میلیارد او 328 میلیون افغانۍ تزید لرو، چې دغه عواید منګا تقریبا 90% په سل کې زیات شوي.
کله تیر وخت سره پرتله کو یا د افغانستان د نورو ګمرکونو سره پرتله کو، تاسو په کومه کچه کې استئ؟
مګه انشاءالله اولیو، انشاءالله ځکه مګه دلته څو د دلیل مونږ لرو. یو داسې تحصیلات هم دا کړي وزه کړي دي، دویم داسې دلته خپل آیتان د تشریح او معاینه په ډېر دقیقه توګه مال تشریح کوي، او بل داسې مونږ نهایت دا کوشش کړی چې د تاجرانو مال په کم وخت کې تایمه رایله محصول کړو.
په تیر ماده کې ما په یاد دي چې مثلا د کال په لومړۍ پړاو کې ډیری تجارانو له هرات مخ ګرځولی وو، اصلا نورې لارې غوري کړې وې. که اوس راته ووایي چې د نړیواله بازارونو نه د هرات خواته تجاران را ماتې کله په تیښته کې دي؟
بلې، او په دې وختو کې موږ مالونه هم دغسې زیات زیات شوي دي، عواید هم زیات شوي دي. په دې معنا ده چې د هرات امنیت هم څه دغسې شوی ده. خو په بله روبه کې زره وزم کنه د موږ عاید بیا هم نسبتا ښه و.
څه تحصیلات مو سوداګرو ته اماده کړي دي ستا وایي چې اوس راځي نسبت پخواته؟
موږ دوی لپاره دا ده چې کارمندان ته ویل چې دوی سره به ډېر ښه د رویه وکړو. دوی ته باید معین وخت کې، یعنی په ډېر کم وخت کې دوی مسؤولي ملل دا کوتای کړو او په هر شکل سي دوی کار باید زر ورته خلاص
کړو. ښاغلی خلیق صاحب، که درته ووایي چې په تېرو 3 کلونو کې د هرات په ګمرک کې د بیا رغونې په اړوند څومره خدمتونه سوي دي؟
موږ کوشش کړی ده چې اصلا دلته د شعبات سي اصلا بعض شعبات سي دي كناسونه منگا تعمير کري دي جوڑ کري دي نورم دغه یو لګوي چې انشاءالله نور هم نور کارونه کې زیاده کړه جوړ کړو.
په لویه کچه کړه ته وایي ځکه د امریکا له خوانه هم دلته ګمرکي تجهیزات جوړ شوي دي، د اسکودا سیستم مو جوړ کړی دی، په دې اړوند هم که څه معلومات ورکړي هغه څومره دي، کومه کومه سیمه کې تاسو سره مرسته شوي دي؟
په سږ کال کې تقریبا 40 میلیون په شاوخوا کې په سمخله کې نوی ګمرک دا سوی د اسکودا سیستم موږ ته چې د یو ایس آی ډي لخوا دغه کې تمویلېږي د سږ کال د حمله میاشت موږ په فعالیت مشهور کړی.
تیر مهال په ګمرکاتو کې په ټولو ادارو د دولت افغانستان کې د ورقبازۍ نه ډېر شکایتونه موجود وو.
هسې کو دا خپل کمپیوټري سیستم ده، او په دې سیستم کې موږ تقریبا ټول د کارمندان امضاګانې ممکن لس امضا ونه نیسي، ځکه په ډېر کم وخت کې په ډېر کم کاغذ کې موږ دوی مال نور ته تیمه راهلې محصول کوو.
د افغانستان دولت باندې په نړیواله کچه او د افغانستان په دننه کې د اداري فساد یوه نیوکه او شی موجود ده چې ګمرک هم د افغانستان له د اداراتو له څنګ نه خالي نه ده. په ګمرک کې په دې اړوند څه وایي؟
فساد زه نه وایم چې نشته، فساد ټولو اداراتو کې اکثرا نشته. موږ کوشش کړی چې په خپل اندازه باندې سعی کوشش کړی چې د فساد موږ کم کړو. څو چې موږ فساد کم نه کوي موږ عاید نه دا کې زیاتېږي، اوس موږ عاید زیات شوي حتما فساد هم کم شوی.
د راتلونکي کار لپاره تاسو وړاندوینه څه ده او څه تدابیر مو نیولي؟
من کوشش کوم چې دنه هم وایي تر اوسه زیات شي ځکه د دې په ګونه لپاره باید لابراتوار جوړ کو په وسایلو سره کرینونه فورکلیفتونه ترازوګان ایکسری ماشینه تم په پلان کې سندنه نوي کول لپاره دا کوه ماده کو
کراته وې په تقریبا څومره مواد له افغانستان صادریږي او واردات څومره دي
او واردات کې سوې ما صادرات خو موږ ټول صادرات موږ له محصول مالینه دغه دی ماف دی او د دې طریقه د صادرات کم زیات نه زی اکثر صادرات دغه لار ترخه مرتن لار
د هرات په ګمرک کوم لوی کاروبار د افغانستان اوید ته ډیره ګټه رسېږي نسبت ونول
ټول د وارداتي توکي سرازي مثلا پرزاجات دی ټایر دی رختونه دی پنجرهباب د موبل فرنیچر یخچال ماشین کالشوی اکثر دغه شان افغانستان ترازي به عمده اقوام دا اوی تک تشکیلی
من ګټول تاجران شرکتونه دا تقاضا ده خواهش هم دست دی من تا اصل اسناد و جنل اسناد انوایس سیمیر پیکنگ لیست دا شان من سره کې من په کارو کې نهایت سود غي سهولت
د هرات ولایت ګمرک رئیس خلیق الله خلیق سره مو مرکه واورېده خلیق وایي چې په روان کال کې څه د پاسه شپږ میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته تحویل کړي چې دا د تیر کال په پرتله درې میلیارد زیاتوالی ښیي په همدې سره د راپورونو مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي او دا د زما سیمه زما مینه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسافزی خالقی
نو اوریدونکو السلام علیکم زما سیمه زما مینه پروگرام ته خرغلی او د دې په دهیله چې تر اوسه زمنګ سره ملوست او د ور د غزنی ولایت تر سره لاشي غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې واغز جغتو ناور اجرستان مالستان جغوري مقر غزنی ناوا اپن ګیرو اندر د یک زنخان ګیلان او قرباغ ولسوالی دی من کوم تاسو هم دا اونۍ د غزنی په قرباغ ولسوالی کې میلمانه یو او د سکلی ته ورزو چې وچې تسمی په زړه پورې ځنګړنه لري مختتر دي چې د دې کلی د وچې تسمی په اړه څرګندونه وکړو د غزنی ولایت په موقعیت او تاریخي پس منظر لنډ رڼا اچو غزنی د هیواد ګڼو ولایتونو په منځ کې پروت دی چې شمال ختیځ یې لوګر شمال خواته یې وردک او شمال لویدیځ لورته یې بامیان پراته دي همداراز له لویدیځ څخه اروزګان د جنوب لویدیځ لخوا زابل د جنوب ختیځ له لورې د پکتیکا او ختیځ ته له پکتیا ولایت سره ګوند دی غزنی د غزنویانو پخوانی مرکز وو او د سلطان محمود غزنوی استوګنځای هم وو چې د کابل په جنوب لویدیځ کې د کابل کندهار په څلور لارې کې پروت دی او له مرکز څخه شاوخوا 1500 کیلومتره لري پروت دی موږ د همدې تاریخي ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کندلاغ د کلی نندرې ته ښاغلی زلال احمد رابللی یو چې اوس مهال د کندهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کوي زلال احمد په داسې حال کې چې وایي په کندلاخ کلی کې شاوخوا 8000 کسان ژوند کوي او لږ تر لږه 500 په سلو کې په کرنه او مالداري بوختي خو نور شاوخوا 500 په سلو کې زده کړې دي چې یو شمېر یې ډاکټران او انجینران دي د کندلاخ د کلی د شاوخوا کلیو او کمی جوړښت په اړه داسې وایي
زموږ د کلی د سپینجرو په وینا دوه سلیزې مخکې د کندلاخ د کلی اوسېدونکي چې په قوم په بلځې دوراني دي د کندهار له شاوخوا د کورو له سوالې څخه پوښتنې لري او په همدې کندلاخ په کلی کې مېشت شوي دي د کندهار ختیځ لوري ته د لګرو په نامه یو کلی پروت ته چې اوسیدونکي پښتانه دي. جنوب لوري ته د اربا په نامه کلی ده. لویدیځ لوري ته د سیدولي په نامه کلی ده چې اوسیدونکي اکثره هزارت کم ده. او شمال لور ته دښته ده چې د دښته بالاخره د ناور د ورو تر لمنې غځېدلې ده.
زمونږ د پروګرام میلمه زلال احمد چې د قره باغ ولسوالۍ د کندلاغ د کلي په ننداره ورسره بوخت یو وویل د دې کلي زیات خلک کرنه او مالداري کوي. اوس به دې موږ ته ووایي چې د دې سیمې اوسیدونکي په کوم ډول کرنه بوخت دي، څه ډول تولیدات لري. دې د خپلې سیمې د کرنیزو مسایلو په اړه تاسو څرګندونې لري.
کندلاغ یو له هغو کلو څخه ده چې د کرباغ کې د حاصلخیزوالي له لحاظه په لومړۍ درجه ځمکې لري. د کندلاغ د کلي شمال او لویدیځ لوري ته د برګټ عبدالحکم خان په نامه یو څوک چې نادرشاه په وخت کې د غزنی والي و، له هغه تقریبا زر جریبه په شاوخوا کې ځمکې لري. همدارنګه نور هم اکثره خلک خو په کم او زیات سره ځمکې لري. دلته مهم پیداوار د دې کلي چې د مڼې زردالو میوجاتو کې همدارنګه په سبزیجاتو کې غنم ډېر کرل کېږي، شوتلې دي، رشکې دي، کچالو دي. خو یوازنی شی چې دلته کلی له سره مشکل لري هغه ده چې د انګور په دې کلي کې نه کېږي. او دا چې ډاکتر صاحب وکیل دې وخت دې کلي ته راغلی ولو غوښته دلته ځینې باغونه کېږي، خو هغه چې دا خاوره مطالعه کړې وله هغه ویل چې دا خاوره دېته مسایده نه ده چې دلته موږ انګور وکړو. نور هر ډول مېوې چې موږ تاسو په وطن کې رواج لري هغه دې کلي کتل کېږي.
سربیره پر دې چې تر اوسه مو ډېر داسې کلي او بانډې د پیژندلې چې ډېرې ځانګړنې درلودې، خو د کندلاغ د کلي نوم هم ډېر په زړه پورې دی. غواړم تاسو ته په همدې پروګرام کې د دې کلي د وجې تصمیم په هکله د ښاغلي زلال احمد معلومات در واورم.
څومره چې ما له سپین ږیرو څخه پوښتنې کړې په دې اړه، کله چې د کندلاغ کلی له شولې کور څخه ګوښلی په هغه وخت کې ویل زموږ یو انا والا چا په غوږونو نه اورېده، زموږ په اصطلاح کڼه والا. نو دا چې د کڼې کلی په نامه یادېده یا څنګه یادېده، د لغو راستاړه یې وروسته د وزن په خاطر فکر کوم علاوه سره ویده څومره چې ما له سپین ږیرو څخه معلومات کړی ده. او وروسته ځینې خلک دا د کندلاغ په نامه یادېده، څنګه چې هلته ځینې سپین ږیرې د فارسي سره عادت شوي دي او فارسي باندې لیکنې کوي، نو په دې اساس سره دا ډلې په ډال اړولی ده. اوس هم رواج اصطلاح چې دا کندلاغ ده، خو اصلي بیس او اساس یې دا ده چې کڼې له کلمې څخه دا نوم مشتق شوی ده.
د کندلاغ د وجې تصمیم په اړه څرګندونې وې چې ښاغلي زلال وویل دا کلی د نوموړي د یوې انا په نوم نومول شوی چې په غوږونو کڼه وه او څه یې نه اورېدل، خو د وخت په تېرېدو سره کڼه په کنده او لاغ هم په سیمه کې د دري ژبې د اغېزمنتوب له امله ورزیات شوی دی. غزنی یو تاریخي ولایت دی او داسې ویل کېدل چې د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ډېر تاریخي کاریزونه موجود وو. دلته یو ځل بیا د دې خپرونې میلمه زلال احمد د دغو پخوانیو کاریزونو د څرنګوالي په اړه معلومات راکوي.
عموماً د ولسوالۍ په سطحه داسې کاریزونه شته چې تقریبا دېرش څلوېښت متره ژوروالی لري. یا د کاریزونو ساګانو ته موږ سپرغې وایو. دغه سپرغې دېرش څلوېښت متره ژوروالی لري چې دا ډېر پخوا کیندل شوي دي. اکثره کاریزونه چې دي د شمال او جنوب لور ته بچ شوي دي، خو بیا هم ځینې کاریزونه فعاله دي او ډېرې اوبه لري. دا یو رون حقیقت ده او ډېر په زړه پورې دی. زموږ خپله د کلي کاریز چې ده د لومړي سر کې چې ده سردانه یې راوځي، دومره ډېر ژوروالی نه لري. کله چې پورته ځي ژوروالی کېږي. دا څاګان یا سپرغې د کاریزونو چې دي دا په ډبرو پوکل شوي دي. هغه څرخ ورته وایي، په څرخ باندې خلک وښته کېږي او هغه پاکوي. اوس کاریزونه وچ دي، خو بیا هم د پسرلي په وختونو کې چې کله د دې امید پیدا شي شاید اوبه را پیدا شي، بیا خلک دې لپاره چې که چېرې اوبه را پیدا شي نو دا لارې ورته پاکوي او کاریزونه پاکوي.
هیره دې نه وي چې د کندلاغ د کلي ځمکې اوارې دي او غرونه پکې نه تر سترګو کېږي، خو د ناور غرونه یې په څو کیلومترۍ کې پراته دي. د په خپله سیمه کې د یو شمېر هغو غونډیو په اړه هم څرګندونې لري چې وایي له ډېر پخوا څخه دلته پاتې دي.
غرنۍ سیمه خو نه ده، خو ځینې د دې کلي په شاوخوا کې موږ فکر ورته وکړو، ځینې غونډۍ لیدل کېږي. د دې کلي فزیکي جوړښت که موږ یو نظر واچو، تقریبا د کلي په څلور اړخونو کې موږ محلي ورته وایو غونډۍ لیدل کېږي. د خلکو لخوا کندل شوي دي. د خلکو د وینا په اساس سره د غونډۍ داسې ماهیت لري لکه د پختي خاوره. نو داسې د خلکو په دغه ده چې د پخوا وخت کې به شاید دلته کلاوې تېرې شوې. نوره همواره سیمه ده، خو د ځینې یو شمېر غونډۍ سته په دا کلي کې.
اوس چې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د تاریخي ځانګړنو په اړه معلومات درکوو، ښاغلی زلال احمد وایي که څه هم د دغو غونډیو تاریخي لرغونتوب نه دی ثابت شوی، خو ویل کېږي چې دلته پخوا کلاوې ولاړې وې چې اوس غونډیو ته ورته دي او خلک ترې خاورې وړي. د نوموړي په اند د دې ډول غونډیو ساتنه چې تاریخي ارزښت لري د دولت وظیفه ده او باید ورته جدي پاملرنه وشي. دا چې په دې کلي کې نور تاریخي آثار هم لیدل شوي دي، زموږ میلمه د تاریخي آثارو او شخصیتونو په هکله داسې څرګندونې لري.
داسې د پام وړ تاریخي ځایونه چې موږ ورته وایو چې هغه د حکومت لخوا رجستر شوي داسې وجود نه لري، خو بیا هم ځینې ځایونه شته چې د یادولو وړ دي. د کنلغه د کلي په شمالي برخه کې یوه کلا وجود لري، د ربرګي ټبل حکیم خان کلا ده. دا تقریبا سل کاله وړاندې ودانه شوې ده، خو اوس د خرابېدو په لور روانه ده. همدارنګه کلي فزیکي جوړښت موږ فکر وکړو، په کلي کې ځینې غونډۍ لیدل کېږي چې دا غونډۍ د خلکو لخوا شکندل شوي. داسې فکر کېږي چې دا د پخوانیو کلاوو ځینې برخې دي چې ورانې سوي دي، چې دغه تقریبا 15 دغې غونډۍ په ټول کلي کې وجود لري. او یوه مرکزي غونډۍ ده چې هغه د مرحوم میرزا صف شاه په باغ کې قرار لري، چې دغه په سر باندې مخکمه یادونه وکړه زیارت وجود لري. او کندلغه کلي کې ځینې مهم شخصیتونه تیر شوي دي، البته ځینې ژوند نه کوي او اوس له یا هېواد څخه بهر دي یا له خپل په کلي کې نه اوسېږي. په غزم دی کې پوهان صاحب معصوم ده چې فیزیولوژي کې دوه PhD درلودې، او د ننګرهار کابل همدارنګه د افغان پوهنتون د طب پوهنځیو کې د فیزیولوژي شپ تیر شوی ده. همدارنګه د هغه ورور ډاکټر سبایدر چې د کابل پوهنتون رئیس و، د حقوقو پوهنځي استاد و، او د حقوقو پوهنځي کې دکترا درلوده. همدارنګه د پوهان صاحب معصوم میرمن و چې هغه د فارمسي د پوهنځي استاد وله. د دې ترڅنګ سره د لوړ شخصیتونو په ډله کې وکیل صاحب نورمن مسلی چې یو شاعر لیکوال دی او څلور کتابه چاپ شوي دي، او هیله ده چې په دانیزي وختونو کې یو بل کتاب هم چاپ شي. حاجي صاحب سرمعلم ظاهر چې د مجاهدینو په وخت کې په پېښور کې افغان کنسول و. همدارنګه ډاکټر محمد رحیم منظورمل چې د قلبي ناروغیو متخصص ده، هغه د لوړ شخصیتونو په ډله کې قرار لري.
ښاغلی زلال د خپلو څرګندونو په ترڅ کې د کندلغ په کلي کې د یوې مرکزي غونډۍ پر سر د یوه زیارت یادونه وکړه. نوموړی د دې زیارت په اړه داسې وایي:
که موږ د زیارت ته فکر وکړو، د زیارتونو باندې د په جنډو باندې میخونه ټکول شوي دي، او هر میاشت هره جمعې شپه یا په هر هفته کې نوي نوي دسمونه پرې ځړول کېږي، او هغه د محلي دودونو په اساس سره هغلته مصنوعي ډول د ماشومانو زانګو جوړېږي. او خلک زیارت ته راځي، خو اکثره ښځې زیارت ته راځي. بس هغلته ځینې خلک میلې هم کوي د زیارتونو باندې، ښه داسې منظره ځای ده. البته کنلغ په کلي کې همدا یو زیارت دی، دغه د مرحوم میرزا صاحب یوسف شاه په باغ کې قرار لري، او د هغه د باغ
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د کندلاغ کلی چې اوارې ځمکې لري او د ناور د غرونو په لمن کې پروت دی، خلک یې په خپله سیمه کې د بیا رغونې د هڅو او مرستو لیوال دي، او وړاندیز کوي چې دولت باید ورته د پام وړ کارونه ترسره کړي. دو دوی له وړاندیزونو څخه یو هم په دې سیمه کې د برېښنا د بند جوړول دي چې هیلې په زړونو کې روزي. دوی د خپلې سیمې په کومه برخه کې د برېښنا بند د جوړولو تمه لري؟ د هغه د جوړېدو او امکاناتو په اړه ښاغلی زلال احمد وایي:
یو ډېره مهمه خبره چې زه اړینه بولم په دې ډګر کې چې اوسي، هغه زموږ په سیمه کې چې ما مخکې هم وویل، زموږ د کلي شمال لوري ته دلته د ناور د غرو لمنې دي، چې دلته یو ډېر ښکلی موقعیت د بند جوړولو لپاره ده. نو که چېرې دا بند جوړ شي، نو فکر کوم چې یو خو به خلک د اوبو څخه ډېر برخمن شي، دغه کاریزونه بو بو پیدا کی ذکر موږ د خلکو ټول ژوند چې دغه په کارو کاروانده ولاړونه کچې دا کارو کاروانده بو ولرنه اکثر مشکلات یل کی جواب لغلته چې دا بنجور سي د امکانات وی هغه د برېښنا پر ور هم ورڅخه استفاده کړ نو د ترڅنګ سره نو ډیر کارونه دي مثلا د سړک جوړولو ته خلک ضرورت لري همدارنګه هند کلیپ کې نو وزارتي پروګرامونو ته چې هغه کار کاروانده کې به سره ورسېږي مثلا اصلاحي تخمونه دي چې خلکو ته توزیع سي او خلک وزینه ده د ترڅنګ سره جنسي پروګرامونه به یالته د یو مرکزي سیمه دلته باید یو کلینیک موجود وي ځکه دلته مکتب هم موجود دی ټولو کلو مرکزي سیمه دلته کلینیک یې مثلا د روغتیايي اساسي خدمات وړاندې سي خلکو ته او بل په تعلیمي ډګر کې کوم پاملرنه که څه هم د مکتب موجود ده خو د مکتب سره خاص همکاري نه کیږي د فکر کوم نن نړۍ پورې یوشتمه پیړۍ ده او خلک له ټکنالوژي څخه استفاده کوي د سر کې زموږ د سیمه خلک چې دي ډیر محدود کسان ول ټکنالوژي څخه خبر وي ساته کمپیوټر نن په ټول نړۍ کې ډیر عام شوی ده خو متاسفانه چاته زکون کې هغه پرده هم نه دلري لکه په دې ډګر کې څوک هم کاری وکول شي دا ډیر په زړه پورې دي ترڅنګ سره یو خبره چې زه ډیر اړینه بولم هغه د زموږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو لکه چې د ترڅنګ سره دغه سیمه خلکو ته یو دینی مرکز یا دینی مدرسه جوړ شي دا به د خلکو په علمي سطح په لوړولو کې ډیر اغیزناک رول ولري
زما سیمه زما مینا پروگرام ډیرو عزتمنو دوستانو د ازادي رادیو زما سیمه زما مینا پروگرام په همدې ځای پاتې راسي خو د کندلاغ په سیمه کې پاتې کیږو او د کندلاغ د کلی د زنو نورو ځانګړتیاو په اړه تاسو ته معلومات په راتلونکي خبرونه کې درکو همدارس په راتلونکي خبرونه کې په دغه کلی کې د اخترونو او ودونو په اړه معلومات ووري چې هلته څه ډول دود او دستورونه شته او نور ګڼ داسې معلومات چې زمونږ اوریدونکي سلال احمد لمنګ سره شریک کړی دي موږ به په راتلونکي غونې کې به هم له تاسو سره شریک کړو هیله ده نوی چې ستاسو څخه مو به هم ډیر ګڼ لیکونه او پیغامونه ترلاسه کړي لکه د نورو او محترم اوریدونکو په سر چې په خوای موږ ته ټلیفونونه کړي او لیکونه را لیکلي ستاسو پیغامونه او لیکونه لمنګ سره دي چې د وخت پر رسیدو سره به ستاسو د کلی معلومات هم تاسو ته وړاندې کړو زما سیمه زما مینه د دې پروګرام د پایشي بیره رسیدلې تاسو ته ښه او خوشاله ورځ غواړم سو کلی مو در په